احمد شیبر یم سلامونه دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت په خبر پانه کې ویلي دي چې په غور بادغیس غزنی روزګان جوزجان فاریاب سرپل بلخ سمنګان پنشیر لوګر لغمان کونړ بغلان بدخشان تخار او کندوز کې د ورشتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونو کورونه او کروندې ویجاړې شوې. ټاکل شوی دی چې نن د بهر میشتو افغانانو یوه 13 کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي. د دې جرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي. د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسه شکل هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې، خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې. د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټول شموله ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عربي امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو تر څنګ د هانګ کانګ، عمان او قربني پال لوبډلې یو ځای شوي دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایټالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگتن ترمن په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. د لومړي پړاو خبري د شنبه په ورځ په مسقط کې وشوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده و. د سپین مړی د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 500 سلنې کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماتیکو ماموریتونو تړل، د ډیپلوماتانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوی دی. دا وړاندیز تیرونه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ سي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسول دي. درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست تاسو ټول ته شرح لاست ویم. په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پسو پوری موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومېږي پر هم دې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان کوم سرچینو څخه ګټه اخلي، نن به په دې پسو پوری او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات به لاسته راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست 15 او 16 پاڼه ده. تاسو به هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوٹ واخلی او د لوست هغه ډیر مهم ټکي له ځان سره نوٹ کړئ. تاسو دغه نوٹ اخیستل هم سره مرسته کوي تر څو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او تاسو سره نوٹ هم وي چې ورسره له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس تاسو لپاره ډیر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. زموږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کوم سرچینو څخه دوی کار اخلي، کوم سرچینې دي لپاره آسان دي کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځونه پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تیر وخت کې موږ د تاریخ تعریف د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه را زده کوي، کوم موضوعات تر موږ پورې را رسوي، دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدلو. په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پېژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي، نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري تر څو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښې اړوند معلومات ولیکي، نو دوی حتما باید یو سرچینه یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري، چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورقو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهمې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوو سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. راځو هر سرچینه په تفصیل سره وایو. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطی اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطی اسناد موجود دي، چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوی یا خطی اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلو لیکنو څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یوه زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري، یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کوم خطي اسناد څخه د کوم خطونو څخه شیدوی ګټه اخلي، په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنی د دې لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکل دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا په خوا ډېر ژبې چې رواج درلودې، هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسو کولای چې پوسی هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې په دغه لیک باندې وپوهېږي، او د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یو سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخواني آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد به په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته، او دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کېدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخوانی مثلا اثر دی چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي او تاریخ پوهان دغه ډول اثر یعنی د خپل د تاریخ لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه اثر موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو. چیرې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه لنیشتې لیدنه وکړو موږ داسې ډېر تاریخي اثر پیدا کولی سو، یعنی موږ هغه څه وینو چې تاریخي اثر دی خو تاریخ پوهان بیا د دغه اثارو څخه د خپل تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانی او تاریخي اثر څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی، یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي اثار څخه ګټه اخیستل او دوی به تاریخي اثار د خپل تاریخ لیکلو لپاره خپل سرچینه ګرځول، دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دی، د دې توانې ولري چې د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري، یعنی د هر څه بیانول د هر څه تشریح کول دي. بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړې وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدی چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح در کوم تر څو تاسو وکولی سئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې و هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژنې، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله و، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. ومویل چې دغه ستونزې هم دوه اړخه لري، اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې په اوږدو کې بدلیږي، بله ستونزه دا ده چې چې انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په ننني کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانه د تاریخ پوهانو یا د نن زمانه د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډېر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثار تاریخي اثار دي، هغه اثار چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي، یعنی تاریخي اثار یا پخوانی اثار چې دي هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثار لرو چې دغه آثار یو ډېر په زړه پورې او سره اکشن کې آثار دي چې تاریخ پوهان دغه آثار په ویلو سره یا دغه آثار په بیانولو څخه وروسته دي د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنې په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي، یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهم یې هم موږ ویل چې تاریخي آثار دي لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، خان یو تاریخي ځای یو زیارت داسې یو څه تاریخي اثر دی او تاریخ بوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته د دې ستونزه بیا دا و چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي آثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډیر اسانه وګرځي او تاسو وکولی شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دادی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنی کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د آرشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په آرشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شیان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنی که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهم موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم شپږم لوست باندې تاسو نسي پوهېدلی. یعنی ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هره سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات و. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او د موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځ درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه او نیکه هیلې مې ومني. د رنځ د کوونکو هیلې د چروغ او جوړو سي او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاصوایم. په دې هیلې چې نن ورځ هم د لوست را خلینې شي بور سره ملتیا وکي او زموږ استاذ د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولی سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاذ تیر لوست چې وو، هغه افغانستان ته د اسلام د راتک په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوزا د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوزا د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي، د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو، او د دې ترڅنګ د هغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو، د هغه دیانه نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمیر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تیر لوست باندې سرښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کال یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نیوی کال دی پر اسلامی نړۍ باندې، پر اسلامی سیمو باندې دوی خپل واکمنی کوله، او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمنی پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل، د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلو شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و، په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني، او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو، چې دوی هم هغه وخت چې دا واوریدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي، او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی. دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې، یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم و. او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د میانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیی د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و، چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کېدی، د همغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول وو، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه. یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درو سرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه تاسو زده کی تر څو په لوست باندې وو پوهیږي. دا همدغه درو سره پوښتنو ځوابونه زده کول تاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وو پوهیږي، ځکه دا غدري سره پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډ ټکو کې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کی. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په شکل سره اجرا کړئ شی زده کی، او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستل دي هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پرې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې پوهیږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکول څخه مهدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دادی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه تاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو پوهیږي، درس ډیر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ، او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډیر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږي.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاتسونونه کوي، او ولې دغه پاتسونونه ملاتړ دي دوی د دې تر څنګ د امیر پولاد امیر کرور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوسته کې په دغه موضوعاتو باندې شزن وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونی کی هیله میومنې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړو سي، او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستره خرنې شی بوره سره مل اوسي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه مخکې د دوران په حق له، او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوسخه ورسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې پوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې د بریالۍ سو. د همدې عمل د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله خبر تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات نه خوشیدل، همیشه به لونګي تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سولې خوشیدا او د سولې لاره مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په خړو کې تصمیمونه نیول، په ورین تندې به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لارې چلن کوه په سیاسي چارو کې، سره له دې چې د هدف یا اراده چې هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوشیدل. د شو او نیکو اخلاق لامره دی چې د شاو او ډیر او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمل د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي، او د احمد شاه بابا په نامه باندې یاد دي. بلاخره احمد شاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغي له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه.
دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه؟ تیمورشاه په 1200 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو، او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید، او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه، او شهزاده سلیمان هم د پاچاهی څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه، او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1200 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاوره ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي، چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر ته وبلل، او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان، او په خپله یې هم په 1200 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنی خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته وغوښتل، او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړه، او په 1200 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ، او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي، او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی، همدارنګه کورنۍ او خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه، په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنی شروع شوې، کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته شوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي، او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي، او د ړوند کیږي وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي، او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي، او د دې سره شاه محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي، شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي، او بیا وروسته د شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په حق له. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی، د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لار اچول کېږي، او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق، او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي، او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ده ورور شاه زمان چې و، هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و، چې دوی لومړی غواړي د سدوزیو ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته، د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخیستله، او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسېږي، او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي، توتیې په لاره واچوي، او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي، او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسېږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کېږي، هغه ړوند کېږي، او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او شاه محمود واک ته رسېږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسېږي، یا مخکې دی چې دی واک ته ورسېږي، همدغه سیاسي نفاق چونه وه چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق اچوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسېږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو، هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنې کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کېږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کېږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې. یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو، دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کېږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي، او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي، او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسېږي. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې وپوهیدلو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه رب سپیڅلې نامه سلامونه کې هیله مې منه درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بور سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استاي مدنیت په حق له وو، د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو. په دې هیله چې تاسو د تیر زی درس شز د کړوی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی اوسین. ورځ خپل د نن ورځی درس په لوي چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومي کورنۍ شامل دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده، یا لومړنی لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د اوستا په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومېده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکونه کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنی اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس واک ته رسیږي او د نوموړی بیا خپل واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومېده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولسته د نورو خدمتونو ترڅنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې وو هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته د واک ته ورسېدی او د چې وو لومړنی پاچا وو چې په بلخ کې د شهر بنسټ کې شو دی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا به هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه وو او د اوبو دندونه د ازغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره ورسمی هم په دغه شهر کې جوړ کړلې او د دې ترڅنګ په داس تر دې د دې ترڅنګ په دغه شهر کې داس یو باغواشه داس یو جوبن جوړ کی چې هلته د هر ایوان څخه یو یو جوړه پکشي د وساتل او د پښتادیانو ورستنې یا هغه اخرنی واکمن چې وو هغه کشاسب وو چې د نو کلونو واکمنۍ څخه ورسته د افراسیاب له خوا به هغه سخت وځپل سو د پښتادیانو واکمنۍ چې کوم لړۍ چې وو هغه پای ته ورسېدل. د افغانستان ساتری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاد شوی ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول شوی دی چې د کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دغه کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توري نشته وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نوې ده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه د کورنۍ هم د کې په نامه یاد شوی ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نوې دی، د بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غری کې پر تخت باندې کښینی او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي.
د عقیقه بعد څخه ورسته بیا د زوی کیکاوس واکټ رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایی کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایی کلتور، د آریایی رسم و رواج او د آریایی فرهنګ، همدارنګه د دغه آریایی مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګیدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازندران په څنګلونو کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوی دی. او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربل نوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه، 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل، چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده، یو عبادت یې کوي. نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه، 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې اوسترې کلاګانې جوړې کړلې، پر اوسترې هیوادونو باندې واکمني درلوده. او کیکاوس چې هغه ډېر عقل، هوښیار او پوه وزیر درلودی چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپل واکمنی پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن و. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړه چې په اوستایي متنونو کې هغه د ګنګدش په نامه یاد شوی دی. او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لوري چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړ او د هغه څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده. د سیاور څخه وروسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ واکمن کیږي. نموړي بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه وروسته کې خسرو واک ته رسیږي، یعنی دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي. او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور په زنجیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ بیلابیلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودی. د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی. یعنی دی دغه کیخسرو د کنانیانو د واکمنۍ هغه مختلف سیمې چې جلا جلا وي هغه ټول یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکي واک او ځواک د خپل لاس کې واخستي او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې عمله دی په اوستایي متنونو کې د هیوا جوړونکو په نامه یاد سوی دی او د هیوا جوړونکو نوم د تور کول سوی دی چې بیا د کیخسروس خوروسته د افغانستان اساطیري تاریخ دریمه کورنۍ واک ته رسیږي یا دریمه واکمنۍ چې هغه د اسبه په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونيان و دویمه کورنۍ هم کېنان و. د لومړنی واکمنۍ په پاتره سدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پاتره سدو سره دریمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا واکمنۍ ده هغه وخت رسیږي. د کېنی کورنۍ ورسته د پاشاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغله. د کېنی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوی ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغله ده، نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري. په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوی دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغله ده. ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده.
د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ د لهراسپ نومې دی، او لهراسپ هم د کینانو د وکمنی پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې وکمنی درلوده. لهراسپ د زردشت دین منی او د هغه د پرختیا لپاره ډیر زحمتونه وایستل. د لهراسپ څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشتاسپه او بل یې زرې ورې نومې دی. ویشتاسپه یا گشتاسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي، او د دغه گشتاسپ شهرت دی لامل زیات سوچ دی د زردشت سره ملتیا وکړه، او د هغه د آیین د خپرولو یا د هغه دین د خپرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشتاسپ څخه هیله درلوده چې خپله د ده میرمنه چې هغه هوتاوسان نومېدل هغه هم دغه آیین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني، ترڅو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي. او د گشتاسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستکو باندې ولیکل سول، او د گشتاسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې ترسره سوې چې د گشتاسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشتاسپ بل زوی د سپینتو داتا یا اسفندیا د پنامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته. ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و، یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتون باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په مېړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوښیار واکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنی د خپلې سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپه کورنۍ هم پای ته رسیږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اسا تاریخ درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي. چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په حکله مو ویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پښتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پاتره سیدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ وخت رسیږي چې کیانان هم په خپل وار سره خپل واکمنۍ کوي، او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان وخت رسیږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي. د دې کورنۍ په حق له بول چې دا اول دغه کورنۍ د کیانانو په نامه یاد سوې ده، او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول وخت رسیږي او څه ډول ختمیږي. او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیرانو کورنۍ و د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپا کورنۍ وخت رسیږي. چې د اسپا کورنۍ په حق له مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوې ده، دا کورنۍ څه ډول وخت رسیږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان وخت رسیږي، د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هری لړۍ اړوند چې کوم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، او شبه مو زده کړی اوسي، تر دې دمه مو ملتیا کړی اوسي، او په هری موضوع باندې به تاسو پوه سوي اوسي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
ګرانه زندگی تیروو ستا تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو سمرا بی منی سمرا گرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو